هغه ناروغي چې د تور پیشو د همدغه ورپیش ناروغي لامل په یو 50 کلنۍ کې یو 1150 مریض کال کې چې د 1200 زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار شهر د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. رزو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په حق له پوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1200 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1200 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شهر ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل شهر ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپل هم په 1200 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتن کې و هغه ټوله بندیان کړه او په 1200 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودي د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخه د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو با نفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکارا او پټ لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او با نفوذ خلک په دې محل کې خپه سو د شاه زمان څخه پس سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع شوې. کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته شوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې پوښدو کې د دونور ملګر سره د ملاشق لاشنواری لخوا نیول کیږي او د رون کیږي ورسته تر سرن لاندې د کابل شارته اسول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سالی څخه ګټه پورته کړه دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه د دوی پام دوی ته راګرځي د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼه کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه ورسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او رسته د واکمنۍ سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلان شاه زمان چې د دورو شاه زمان چې وو هغه د شکلګرو اصلي سیالو یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځ یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست به د نفاق واچو حکومت وکړ په نامو چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مېز نفاق واچوي بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځ یوسنو هم د دې چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و د دوی پام دې تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ایز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لار کې د زینو کسانو له خوانی ولکیږي هغه ړون کیږي او بیا ورسته په دې ډول سره د شاه زمان وکمنې پای ته رسیږي او شاه محمود وخت رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم وخت رسیږي یا مخیله دی چې د وخت ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه او چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا ورسته د سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود وخت رسیږي د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمینځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغه په وړاندې مقاومت کوي د هغه سره جنگیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونه له خوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا ورسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي شجاع الملک کابل ترانه نو ځینې کله چې دوی په کابل په بالا حصار که محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته رانوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنې کله چې د ماته ومنل او دی محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولی. نو دلته د ده واکمني ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې دی کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کېږي، دی راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسېږي او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حکله باندې وپوهېدلو، په دې هیله چې ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسې درانه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح خلاصت وایم، په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق له د کوشتوالي څخه تر باسته. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د 1501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6 نیټه باندې د رب الاول د 12 نیټه سره سمون لري زیږیدلې دي او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی اسعد په قبیله کې د بیبي حلیمه سادې تر روزنې لاندې وو چې کله د شپږ کرلن سونو مورې بیبي امنه هم وفات شو. د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته او کله چې د اتو کالو سو بیا یې نیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې وفات شو او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابوطالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونه څخه ډیر ګران وو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بهیره نومیدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایمو څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیر هڅه وکړه او دا غوښته یې وښتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجه رضی الله عنها چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه او د ډیره ګټې سره به ورته مکې ته راغلی. کله چې قافله مکې ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بیبي خدیجه رضی الله عنها حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکې ته ورسېدل بیرته دغه غلام حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شوفت ایلو کیسه وکړه او د هغه څخه وروسته بیا خدیجه رضی الله عنها د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي او زموږ نبی هم دغه بلنه مني چې په دې محل کې یا په دا دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 25 کلن او بیبي خدیجه رغد تلن هو 30 کلن و چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند ټول پیښې د ژوند ټول واقعیات د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توبه پورې هم درنګ د ځواني څخه تر باسته پورې کار او د مکې څخه بهر سفرونه هم د هغه څخه د باسته څخه مخکې کار او د مکې څخه بهر سفرونه پلند توګه دا چې تر هغه وخت پورې د پیغمبر باندې مبوسکی د المر پشان دغه ټول پیښې روښانه دي. رازو د باسات څخه تر هجرت پورې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې یعنی د هغه وخت څخه چې مبعوث کیږي په پیغمبري پورې بیا تر هغه وخت پورې چې د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د باسات څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او تقدیر پر زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم هر کال الته یو میاشت تیروله او د نړۍ د پیدایشت هم درنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې ومه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به ځان سره خپل خوراک او هر څه ځان سره وړل هلته به د نړۍ په پیدایشت او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې د عادت د درلودي او د عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم 30 کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته راوړه په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوختو. یو پرشتہ ورته راغله او ورته ویل چې ولوله پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشتې ز په خپل غیش کې ونی ولم او سخت زوري راکې یعنی ډیر سخت یو شی کاجل په غیش کې تر هغه حد پورې چې ما خپل ورته د الله سره ورکړه او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درې مور سره بیا هم ډیر زور راکې او د زور راکول څخه ورسته بیا فرشتې ویل چې اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من العلق اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریف وتلاوات کې او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسانیت د کلکې شوی ویني د ټوټې څخه پیدا کړ. ول ول چې ستاره ډیر مهربان او ډیر کریم دی هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهیده. څو خوسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر څنګه حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بیبي خدیجه رضی الله عنه د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان سول. د وخت په تیرې سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف سول. حبشه ته د مسلمانانو هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت ارقم رغد ترن هو کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و. یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول خلک په پټه اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده دغه کار درې کال دوام وکړ چې د دې وخت د تیرې دوه سخه ورځې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام د صفه بغونډی کې د اسلام دعوت ښکاره کړ او په ښکاره ډول سره خلک اسلام ته رابلل چې دغه پیښه سره سم بیا ابو لهاب ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیرې ډیر زیات سونو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشه ته چې پچای نجاشی نومیدا او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو دغه شرط هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي. د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستانو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشه ته هجرت وکړ او کله چې مشتکین د دغه هجرت څخه خبر سور خپل هغه زور زیاتی او ظلم نور هم ډیر کی چې په پیله کې بیا د نبوت پښپژم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشه ته ولاړل د مکه کفار هم چې څنګه خبر سور چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دي یعنی دغه حبشه پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشه ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځیرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي د طائف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل یو شمېر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند د لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضا هم ورته تنګ سوله د بواسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګ ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانه او ملاتړ څخه وو هغه وفات سول چې دغه دوا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډېر اغیزه وکړه چې دغه کال کې دغه کال د عام الحزن په نامه ونموي بیا هم دغه دتناکو پیښو ونه کړای سوی چې د دعوت د رسالت د فرضې د سرته رسول څخه د سرته رسول په وړاندې یو کوچنی خنډ راوګرځي د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خلکو د دعوت په مخه او هدف باندې د رسالت د ندې سره کول لپاره د طائف شارت چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ونه منه بلکې د خپل زمونه ته هم د دند ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر وزیر وی او هغه د شهر څخه وبسي راځي د رازو د عقبې تړونونه یا بیعت چې دلته دوه تړونونه سوي اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه د خلکو څخه مایه سو د طائف شهر ته ولاړی او د بنی صقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغه دعوت ونه منه او تر دې حد چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبره باندې وشتنه په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفه قبایل اسلام ته دعوت اول او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږتنو یثربی خزرجان سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یوځای کې سره راټول سول او د هغه سره ویل د اسلام ته راو بلل د قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتونه هم اسلام ومني دا وعده وکړه چې وکړ ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځین موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دي په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او شهید الله جل جلاله سره نشری کو غلا او ټول نوړ عمل نتر سره کو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دا غدول ستر سره مدینه ته ولاړ سي خلک اسلام ته راو بړلی چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زیاتره خلک مشرف کیږي دویم تړونی داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا درو اویاتنه نارینه دوه شسی د دریم ځل لپاره په قبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي چې دغه تړون بیا د قبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سو دي په دغه تړون کې پریکړه وسو چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپل اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې جنت غواړو او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ د بره د بروا چې هغه کې شوتل سو رزور پسې هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه ترلاسه کړه بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یسرب په لور باندې ولاړل د هجرت پیل هم پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکین د خوا کرابل سوی وو چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې کله د غوښتل د کور څخه د باندې ولاړ سي په دغه شپه علی رغد تعالی هو ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي او په دې ډول سره کفار د دغه کار څخه غافل سينو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي درې ورځې او درې شپې هلته تیروي، سره له دې چې کفار د غار ترخلي پورې هم ورسېدل، خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفارو د شهر څخه وساتل، او په څلورمه ورځ بیا دواړه د یثرب په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځو او شپو وروسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قبا ته چې هغه د یثرب په دوه میلې کې پروت دی ورسېدل، او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کېښودل سو، بیا یثرب ته وخوځېدل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامر به مو ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 42 301 11.
مرگ ظالم چی نظر میں نہ کہ